پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي. د ازادي راډیو دا خبری خپرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د هلمند په مرکز کې د نن ورځې د چاودنو چې یو شمیر سیمه ییز مقامات او عام وګړي پکې مړه او ژوبل شوي دي در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو. د کابل د نن چاپ رسپانو ته کتنه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد ساری وړاندې کوي.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په دوو چاودنو کې ځینې ولایتي چارواکي ټپیان سوي دي. دیرن هغه څلور سرحدي ساتونکي تهران ته ستانه سول چې د پاکستان امنیتي ځواکونه ژغورلي دي. د سوریې هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چې په سوریه کې یو وروستۍ سیمه هم له داعش څخه نیولې ده. د هلمند مرکز لشکرګاه کې په دوو چاودنو کې ځینې ولایتي چارواکي ټپیان سوي دي. د هلمند د ولی ویان عمر ځواک وایي چې په دغو چاودنو کې یوویشت کسان ټپیان سوي چې دوه تنه نور وژل سوي دي. د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون یوه ډاکټر د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د یوویشتو ټپیانو تر څنګ دوی ته دوه مړي هم ورول سوي چې یو ملکي او بل د اقتصاد رئیس محمد خان نصرت دی. د ولی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې په ټپیانو کې د ولایتي شورا مرستیال عبادالله علیزی، د سرحدی لوا قمندان ظاهر ګل مقبل او د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمید الله ویار شامل دي. پیښه د بزګر د ورځې په جشن کې ولایت مقام ته نږدې د کرزی په نوم ورزشي سټډیوم کې تر سره شوې ده. تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال پیل سو. د افغانستان د پوهنې وزارت په خبره سږ کال یو میلیون نور کوچنیان ښوونځیو ته جذبوي. د وزارت وایي چې سږ کال به څو میلیونه ټوکه کتابونه پر ښوونځیو وویشل سي. د دې وزارت ویاندې نورې نزهت پرون ازادي راډیو ته وویل
دولس اشاریه دوه میلیون ټوکه کتابونه چې د ښوونځیو د عمومي تعلیماتو لپاره دي په کورنۍ مطبعه کې چاپ سوي او په څلورو یا پنځو ورځو کې به یې ویش پیل شي. یو اشاریه نه میلیونه کتابونه چې د اسلامي تعلیماتو په پروګرام پورې تړاو لري چاپ ته تیار شوي دي.
د ملګرو ملتونو په خبره په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې د خراب امنیتي وضعیت، اقتصادي کمزوري او ناسمو باورونو له کبله 3.5 میلیونه کوچنیان چې او یا فیصد انجونې دي له تعلیم څخه بې برخې وو. د ایران هغه څلور سرحدي ساتونکي تهران ته ستانه سول چې د پاکستان امنیتي ځواکونه ژغورلي وو. د ایران دولتي رسنۍ وایي دغه سرحدي ساتونکي د افراطي وسلولو لخوا نیول سوي وو. د ایران دولتي تلویزیون پرون د دغو کسانو ویډیو وښوده چې له یوې ترانسپورتي الوتکې کښته کیږي. جنرال محمد پاکپور چې د ایران د سرحدي ځواکونو قمندان او د سپای پازداران انقلاب ځواک مشر دی، د دغو ژغورل سوو سرحدي ساتونکو هرکلی وکړ. د پاکستان پوځي چارواکو مخکې ویلي وو چې امنیتي قواو یې څلور ایراني سرتیري ژغورلي چې د بلوچستان ایالت په چاغي زوله کې د یوې افراطي ډلې لخوا برمته سي. د پاکستان د حکومت په اعلامیه کې نو ویل سوي چې د ایران دغه سرحدي ساتونکي کله او د کومې ډلې لخوا برمته سوي وو. د سوریې هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چې په سوریه کې یو وروستۍ سیمه هم چې د داعش په کنټرول کې وه نیولې ده. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ویان مصطفی بالی نن په ټویټر کې لیکلي چې د سوریې شرقي کلی باغوز آزاد شوی دی. هغه د داعش افراطي ډلې په وړاندې د بریا او د هغې د تش په نوم خلافت د زوال اعلان کړی دی. بالی وایي چې د داعش ډلې تش په نوم خلافت چې یو وخت د سوریې او عراق پر زیاتو برخو حاکم وو اوس ختم شوی دی. هغه ژمنه وکړه چې د داعش افراطي ډلې د پاتې کسانو او سیمو په وړاندې به تر هغو مبارزه دوام کوي چې په بشپړ ډول له منځه نه وي تللي. دغه اعلان ظاهراً د داعش افراطي ډلې په وړاندې د ګڼو ځواکونو د څلور نیم کلنې مبارزې پای ته رسیدل په ډاګه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د جرمني له صدر اعظم سره د ناټو پر تمویل او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا او جرمني حکومتونو وایي چې ډونالد ټرمپ او انګلا مرکل په دې ټلیفوني مکالمه کې د اوکراین پر موضوع او سوداګري هم بحث وکړ. چارواکو پرون ویل چې دغه ټلیفوني مکالمه لنډه شیبه وروسته له هغې وسوه چې ولسمشر ټرمپ فلوریدا ته د اونۍ د پای په رخصتۍ لاړ سي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل سوي چې په خبرو کې د تجارت له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو پر سر په بریتانیا کې پر ولاړو سوو مباحثو او د دواړو مشرانو ترمنځ پر راتلونکي کتنې تمرکز وسو. د امریکا د حکومت یوه جګپوړي چارواکي ویلي چې د دواړو مشرانو په خبرو کې د ناټو تړون پر تمویل هم خبرې وسوې. ولسمشر ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې پر جرمني او د ناټو پر نورو متحدانو انتقاد کړی چې د خپلې دفاع لپاره ډیر څه نه کوي. د ویلي چې د دغو لګښتونو ډیر بار د امریکا مالیه ورکوونکو پر اوږو اخیستی دی. او جیمی کارټر د امریکا په تاریخ کې هغه ولسمشر سو چې تر نورو ټولو یې ډیر عمر کړی دی. کارټر نن د 94 کلونو او 103 ورځو سو. پخوا جورج ایچ ډبلیو بوش له هغو ولسمشرانو څخه و چې تر ډیرو ژوندی پاتې و. ډبلیو بوش تیر کال د نومبر پر 1 وروسته له 94 کلونو او 101 ورځو مړ سو.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د هلمند په لخکرګا کې نن یو شمیر چاودنو یو شمیر محلي مقامات مړه او ټپیان کړي دي او ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. په روانه خبرونه کې په دې اړه د هلمند د خلکو د استازو څرګندونې هم اورئ.
تقریبا تر شلو ډیر زخمیان او شهیدان لرو. په دو کې یو هم رئیس د اقتصاد دی چې فعلا امتحان ورکړی و کامیاب و فایده مخصوصي و.
د کابل چاپ ورځپاڼې لولو. د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم دراورو او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د سحر کاروان ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. په خبرونو کې مو اوریدل چې په هلمند کې نن مرکز لخکرګاه کې 14 شوې دي. خلک ته مرګ ژوبله اړولې ده او د بزګر د جشن په مراسمو دا انفجارونه شوي. همدا شېبه له هلمند څخه زموږ همکار محمد الیاس دایی را سره د تلیفون پرې کړه کړي دی. صاحب خبرونه ته په خیر راغلاست. لومړی که دا وایي چې دغلته دغه امنیتي پیښه څه ډول شوې او د تلفاتو په اړه اوس څه ویل کېږي؟ د مقاماتو د وژل کېدو رپورټونه هم خپرېږي.
مراکز سلامونه. لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه چې څه ډول رامنځته شوی دا پوښتنه مو د هلمند والي د ویان عمر ځواک نه وکړه. هغه وویل چې د دې تحقیقات روان دي تر اوسه د پیښو نوعیت نه دی معلوم. پیښه د ولایت مقام تر څنګ د کرزي په نوم سټیډیم کې چېرې چې د بزګر د جشن په نوم مراسم ډېر تاوده په جنګیش روان رامنځته شوی ده. هغه ویډیو چې زموږ په لاس راغلی ده ښیي چې امنیتي ځواکونه تر چاودنې مخکې هوایي ډزې کوي. داسې معلومېږي چې کله ماین کشپیږي یا چاودېدونکي توکي هلته معلومېږي، امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د خلکو د ټیټ پره کول لپاره هوایي ډزې وکړي. وروسته چاودنې رامنځته کېږي. چاودنې دوې وې پرله پسې چې د ایمرجنسي روغتون د ځینو سرچینو له مخې چې په اوسه مسه د خپل نامه د شعور او شکور اجازه نه راکړې وایي چې 21 کسان ټپیان وروړي شوي دي چې په دې کې سرتیري شامل دي. په اسکارا پکې د ولایتي شورا درسیال عبدالله لزی د سرحدي لواء کمانډان زیرګل مقبل او د هلمند اطلاعاتو فرهنګ رئیس حمید الله زیار او د هلمند ځوانانو امیر غلام غل داوري دا ټپیان دي. او د دې تر څنګ د کرهوي رئیس هم په ټپیان کې شامل دي. ویل کېږي اکثره ټپیان ملکي مامورین دي چې د کرهوي د ریاست تر څنګ د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست او اقتصاد ریاست او دولت مقام سره تړاو لري. که څه هم د هلمند د والی تورن جنرال محمد یاسین خان د ټکېدو خبر ورکړ خو څو شېبې مخکې د دفتر خبرې وشولې. هغه جوړ دی او د ویډیوي پیغام د خبرولو تلاته کې دی چې تر رسنۍ پورې ورسېږي. تر اوسه پورې د دغه برید تر مراسم چا په غاړه نه اخیسته.
ډېر زیاته مننه محمد الیاس دایو چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نن ورځې د 14 په اړه چویل کیږي. ولایت ته نږدې په یو لوبغالي کې چې د حامد کرزي لوبغالي په نامه یادیږي دغلته 2 14 شوي دي او یو شمیر کسان په کمړه او ټپیان شوي دي. د یو شمیر سیمه ییزو مقاماتو د ژوبل کېدو خبرونه هم تایید شوي دي او روغتون ته انتقال شوي دي. په دې اړه په همدې خبرونه کې او د نن ورځې په خبرونه کې در سره تازه ورستي معلومات شریکو. د افغانستان پولیسي جرګه کې بیا د هلمند ولایت استازي نسیمه نیازی د پیښې غندي او د تلفاتو په اړه وایي چې د شلو په شاوخوا کې خلک چې سیمه ییز دولتي مقامات هم پکې شامل دي وشل شوي او ټپیان دي. اغلی نیازی د چاودنې سیمه یو مهمه سیمه بولی وای چې دا تل د امنیتی ځواکونو د کنټرول لاندې وي. له نوموړي سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه د دې پیښې په اړه پوښتنه کړې.
ډیره دردونکې پیښه وه چې په هغه کې تقریبا تر شلو ډیر زخمیان او شهیدان لرو، او په دو کې یو هم رئیس اقتصاد دی چې فعلا امتحان ورکړی و، کامیاب و، پایست مصطوفی و. ما ویل کېږي چې د میډیا د لارې څخه رئیس اقتصاد شهید شوی دی. د مجازي میډیا د لارې چې زه معلومات لرم دوی وایي چې سر معاون او رئیس اطلاعات و کلتور و د ځوانانو امیر زخمی، زیاتره زخمیان دي ټوله په ما پیښه کې چې موجود په دا سټیډیوم کې ټوله زیاتره زخمیان سوي دي. رئیس د قومندان د سرادی د لیوا زهرګل مقبل چې دی هم زخمیانو په جملو کې دی. نو زخمیانو ډېر لرو خو شهیدانو تعداد تر اوسه پورې یو څه نه څه تایید دی، څه نور نه دي تایید. یو دغه څخه
ملکیانو په اړه څه ویل کېږي په کې؟ اغلی نیازی،
ماینونه پکې کیږي او پروګرام شروع و. هغه ساحه چې والی و دوی ته نږدې و، هغه ساحه کې چاودنه سوي ده، دوه درې چاودنې سوي، دوه چاودنې پرله پسې سوي دي چې په هغه کې هم
زخمیان.
ملکیانو کې زیاتره ملکیان دي، زیاتره ملکیان دي چې دوه دانې پولیس هم وایي پکې کې زخمیان دي. پولیس چې هلته خو ډزې هم روانې وي، تر ډېره حده پورې ډزې بیا ډېرې زیاتې روانې وي. خلکو هغو هم مشکوک کړي، ساحه هم اوس هم په کنټرول کې ده، څوک نه پرېږدي چې داخل د سټیډیوم ساحې ته ولاړ شي. زخمیان یې انتقال کړل، شهیدان یې انتقال کړل شپخانو ته، ایمرجنسي ته. او زخمیان خلک پر هلمندیانو پر خلکو غږ کړی دی چې دوی باید ورسي، وینې ورسي زخمیانو ته. وسکه چې دا ډېره دردونکې
فکر کوي چې ولې مثلا د داسې غونډو امنیت سم نه نیول کیږي که څنګه؟
فکر کوم وخت چې دوی ماښام دوی دا برنامه د پاره تیاری نیسي، یا یو ورځ د مخه په همدغه کې دا کار سوی دی، ماین راوړل سوی دی، ځای په ځای سوی دی. د تلاشي په وخت کې زیاتره تلاشي ترسره سوې ده، او بعد هغه څخه ښه د پروګرام په منځ کې چاودنه سوې ده. په هغه ساحه کې چې والي و دوی ګرده موجود و، معاونینو، رئیسانو، د اداري چارواکو، قومندانو.
نو تاسو فکر کوئ چې تلاشي هم شوي، هر څه شوي، نو بیا هم دا ماین راوړل شوی
د نفوذي
کسانو کار کېدای شي؟ بله،
دا داسې سټیډیوم دی چې چارایی ده، د چارایی یو سر کې سټیډیوم دی، یو سر کې ولایت دی چې دا غزمور هغه مرکزي هغه ویایتي نقطه هم ده، دا همیشه تر کنټرول لاندې هم وي. زه فکر نه کوم چې دا وایي راغلي تبن ده، بعضي کسانو به په دې کې اتمن لاسي د دې دپاره چې راج و مراج واچوي، ګډوډۍ واچوي، د دې دپاره چې اوضاع خرابه کړي. تبن په داسې کسان موږ لرو، هم په ټولو ادارو کې لرو، خو دا نه معلومیږي چې دا به څوک وي، دا ولې دوی دا کار وکړي. او دونه غټه بدبختي دې ولایت ته جوړه کړله.
د هلمند لخرګاه د نن ورځې امنیتي پیښې په اړه مو په ولسي جرګه کې د هلمند ولایت د استازي نسیمه نیازی څرګندونې واورېدې. جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه. تاسیزم غغله ازادي رادیو او ری او اوس حمله ناجي ساپي خدنو رسي اقتصادي خبرونه ورو.
د کرنی او بوله غولو او مالداري وزارت د بنولي او مالداري ملي پروګرام په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې د پیازو د ساتلو لپاره سل سړی خونی جوړوي. د کرنی او مالداري وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل چې دغه خونی به د کرنی او بوله غولو او مالداري ریاستونو سره په همغږي د کلیوالي پرمختي شوراګانو په همکارۍ هغو بزګرانو ته جوړی شي چې د پیازو کرکی لګوي. دغه خونی په دوه ډوله ورتیا سره جوړیږي. په همدې حال کې د ننګرهار د کرنې او بو لګولو او مالدارۍ سرپرست رئیس انجینر زبیح الله حسن زی ویل چې د پیازو د دغو سړو خونو په جوړېدو سره به د بزګرانو ستونزې هواري او کال 12 میاشتې به په مارکیټونو کې پیاز په مناسبه بیه وموندل شي. په روزګان کې یو شمیر افغان کروندګر شکایت لري چې د خپلو کرنیزو توکو لپاره بازار نه لري. دغو کروندګرو ازادي راډیو ته ویلي په شخصي او انفرادي توګه له کابل سربیره یو شمیر ولایتونو ته توکي لیږي، خو په خبره یې هغه هم ورته ډیره ګټه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روزګان په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو ترمنځ او د غشان د روزګان کندهار ترمنځ لوی لارې له ډېرې مودې راهیسې د ترافیکو پر مخ تړل شوي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یوه 50 کیلوي بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوي بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل هم په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 45 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1540 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم په سوریه کې د داعش ډلې د وروستي سنگر د لمنځتلو په اړه ورو د سوریه هغه ځواکونه چې امریکا ملاتړ کوي په سوریه کې وروستۍ سیمه هم چې د داعش په کنټرول کې ونیوله. د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو ویان مصطفی بالی نن په ټویټر ولیکل چې د سوریه ختیس کلی باغوس آزاد شوی دی. اجمل ان دا موضوع څارلې ده او همدا شی بر سره په سټوډیو کې دی. ان صاحب، د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو د دې اعلان په اړه نور جزئیات څه دي؟
مصطفی بالی وویل چې د داعش افراطي ډلې په وړاندې د بریاو د دوی د تشپنوم خلافت زوال منسته شو او د بریا اعلان کړه. بالی وایي د داعش ډلې دغه خلافت چې وخت د سوریه او ګاونډي هیواد عراق پر زیاتو برخو حاکم وو د په وینا وس ختم شوی دی. هغه ژمنه وکړه چې د داعش د افراطي ډلې د پاتې کسانو او سیمو په وړاندې به تر هغو جګړې او مبارزې ته دوام ورکړي چې په بشپړه ډول له منځه نوي تللي. دغه اعلان ظاهرا د داعش د افراطي ډلې په وړاندې د ګڼو ځواکونو د 4.5 کلنې مبارزې پای ته رسیدل په ډاګه کوي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي وو چې البته د ډسمبر په میاشت کې په ناڅاپي توګه اعلان وکړ چې په سوریه کې د داعش وسلواله ډله ماته شوې دا او پام دی خاطر باندې دغلته د سوریه د دغه ډیموکراتوس واکونو سره چې کم 2000 امریکایي سرتیری همکاري او ملاتړ کوي هغه له سوریه څخه وباسي. نو ظاهرا د سوریه د ډیموکراتیکو واکونو دغه اعلان چې د داعش د ډلې په وړاندې رسمن په سوریه کې بریا اعلان کړي وای چې ورسته کلیم له دوی نه نیولې ده. په دې سره د ټرمپ هغه خبرې چې دی وایي سرتیری وباسي او ځکه چې دغلته د داعش په وړاندې دوی بریا خپله کړې ده یو ډول تاییدیږي.
داعش په سوریه او عراق کې، یعنی سوریه او عراق کې ځینې سیمې د داعش مرکز بلل کېدې د ټولې نړۍ لپاره. آیا اوس چې په سوریه کې داعش په مکمل ډول مات شوی دی نو په نړۍ کې د داعش خطر له منځه تللی که څنګه؟
د داعش ډلې لکه څنګه چې تاسو ویل یو وخت په سوریه او عراق دواړو کې یوه لویه برخه خاوره باندې حاکمیت درلود. عراق ډېرې برخې هم لاندې کړې وي او همدارنګه یې په سوریه کې هم پراخې سیمې لاندې کړې وي. رسنۍ وایي چې د برتانیا د خاورې په اندازه پر سیمو باندې داعش کنټرول درلود. اوس که څام په عراق کې له مخکې د داعش د ډلې په وړاندې بریا اعلان شوې ده او په سوریه کې هم دوی وایي چې دغه وروستی کلی چې داعش پکې واکمنو دایم نیولی دی، خو په دواړو هیوادونو کې دا داعش د وسلوالې ډلې بریدونه دوام لري او دا په دې معنا ده چې د داعش پټې هستې یا پټې ډلې لام په سیمو کې واکمنې دي. یوازې عراق او سوریه نه ده چیرې چې د داعش ډلې نفوذ لري یا د دوی وسلوال فعالیت کوي. په ګوند کې، په مصر کې هلته هم دوی فعال دي. د مصر هغه یوه ټاپوزمه چې ده سینای، په هغې کې دوی فعالیت لري. همدارنګه په افغانستان کې، په یمن کې او په بل هیواد لیبیا کې.
ډېر زیاته مننه ان صاحب. دوستانو، له اجمل ان څخه مو اورېدل چې په سوریه کې د ډیموکراتیک ځواک کرد وسلوال وایي چې دغلته د داعش ډلې وروستی سنگر هم له منځه ولاړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې لا هم په دې هیواد کې 200 ښوونځي د ناامنیو له امله د ماشومانو پر مخ تړلې دي. د ازادي رادیو خبریال محمد واصل وصال د کابل ښار په یو شمېر ښوونځیو کې ګرځېدلی دی. د دې ښوونځیو له زده کوونکو سره د نوي تعلیمي کال او په ښوونځیو کې د اسانتیاو په اړه خبرې کړې او په اړه رپورټ چمتو کړی دی.
دا د کابل ښار د هغو ماشومانو غږونه دي چې د نوي تعلیمي کال په پیل سره پر مخ د ښوونځي دروازې پرانستل شوې او دوی په ډېرې خوښۍ سره ښوونځي ته روان دي. شیرولی چې له ظاهري بڼې د یوې غریبې کورنۍ ماشوم ښکاري او د څلورم ټولګي زده کوونکی دی، په خپل ښوونځي کې د شته امکاناتو او ښوونکو د تدریس کیسه داسې کوي.
ډیر خوشاله یم چې ملتب ته راغلم. استاد مې وکړه ډیر خوشاله شو ملتب هم جوړ ده. موږ ته استادان دلته ښایسته درس هم راکوي. میزا چی لرو؟ کتابونه هم پوره دي. یو نه کتابونه یې راکړي. نه کتابو سره یو کتاب سره یو استاد سره نه کتابونه دي. نه کتابو سره نه استاد موږ ته درس راکوي.
خو د افغانستان ټول ماشومان په ځانګړي توګه د لرو پرتو سیمو زده کوونکي بیا د شیرولی په شان ښوونځیو ته نشي تللی. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې څه باندې 200 ښوونځي د نامنیو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. تیر کال په همدې ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د دوو کلونو په موده کې د 6000 ښوونځیو د جوړولو ژمنه وکړه، خو دا چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی په اړه د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواره داسې وایي.
او دویم د مکتبونو ستونزه، خو تاسو ته څو ځل موږ په مرکو کې ویلي چې جلال نار مشر د 6000 ښوونځیو د جوړولو تصمیم نیولی چې د 2000 لپاره پیسې پیدا شوې دي. کار عملا شروع دی او د دې پاتې لپاره انشاءالله غوښتل د ډونرانو سره په تماس کې چې پیسې پیدا.
خو دا چې آیا حکومت به وتونیږي چې دغه ښوونځي په یاد موده کې جوړ او بیا یې د زده کوونکو پر مخ پرانیزي، دغه پوښتنه ده چې وخت به ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان د راپور له مخې د بیلابیلو ستونزو له امله تیر کال په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان چې 60% نجونې دي له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اوس هم له اجمل تورمان نه اورو چې د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبره کړې دي.
هشت صبح خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي ولې ولسمشر د افغانستان خلکو ته د نوي کال مبارکي ونه ویله. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت په خپل وینا کې ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونو مشرانو ته د نوي کال مبارکي وویله، خو د افغانستان خلکو ته یې مبارکي ورنه کړه. سر مقاله لیکونکي لیکي ولسمشر یوازې همدا یو ځل د نوروز کلمه یاد کړه. ورسپانه په انتقاد سره لیکي چې دا کوم منطقي توجیه نه لري او لامل هم نه دی روښانه چې ولی د افغانستان خلکو ته مبارکي ورنکړه. په سر مقاله کې وړاندې راغلي طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال نوروز تحریم کړي او ځکه هغه د معاصر تمدن د لاسته راوړنو مخالف ول او دغه هیواد خلک د سیاسي قدرت خاوندان او د قانون جوړونې صلاحیت لرونکي نه ګڼل. ورسپانه په ټینګار سره لیکي نو د افغانستان خلک غواړي وپوهیږي چې ولسمشر ولې د نوي کال مبارکي ورنکړه. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپله سر مقاله کې لیکلي د جګړې د دوو اصلي ښکېلو لوریو ترمنځ خبرې پر مخ روانې دي. تمه ده چې د هیلو دا بله شوې ډیوه نوره هم روښانه او بالاخره په هیواد کې د روانې بدمرغي جګړې د پای ته رسیدو لامل شي چې اوس مو له ولس نه د ورځې په حساب په سلګونه تنه قرباني اخلي. په سر مقاله کې راغلي هیله ده چې د قطر پر راتلونکي بین الافغاني ناسته کې هغه ټول ابهامونه او پوښتنې ځواب او روښانه شي چې د دې بهیر په اړه ځینو ته رښتینی اندېښنې جوړوي او ځینو ته بیا د مغرضانه پلمو او له سولې سره د مخالفت لامل ګرځي. سر مقاله لیکونکي لیکي له بده مرغه حکومت هم د خپل نامناسب دریځ له امله د سولې له دغه بهیره پاتې دی چې اوس دغه حالت ورته په ډېره بده وخته بدل شوی دی. دنیا خپلواکي ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د ابوظبي ولی عهد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې د طالب مشرانو د ترور وړاندیز کړی دی. دنیا د یو شمیر بهرنیو اژانسونو په حواله د لیکلي او زیاتوي چې بن زاید پمپیو ته ویلي چې له طالبانو سره سوله به افغانستان بیرته پخوانی حالات ته ستون کړي. ورسپانه د حملې کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې وړاندیز حق پک شوی خو کوم ځواب یې نه دی ورکړی. د مطلب په دوام راغلی چې د ابوظبي ولی عهد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې په دې هم اندېښنه ښودلې چې ولې هغه هیواد له سوریې خپل ځواکونه باسي. په سرمقاله کې راغلی دا خبرونه داسې مهال خپرېږي چې اماراتو له طالبانو سره له سولې تل ملاتړ کړی دی او په دسمبر میاشت کې امریکایانو سره د طالبانو د لومړي پړاو خبرو کوربه هم وو.
په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتو د روسیې او چین استازیو د افغانستان د سولې مسأله وڅېړله. په دې دوه ورځنیو خبرو کې پریکړه وشوه چې دغه درې اړخیزې غونډې ادامه پیدا کړي. تفصیل احمد شیبر اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکو د روسیا او چین له استازیو سره په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو په دې درې اړخیزه غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې څرنګه افغانستان ته سوله او سوکالي راتلی شي او امنیت ټینګېدلی شي. په دې غونډه کې د افغانستان پر استقلال، ځمکني بشپړتیا او همدارس پر دې ټینګار وشو چې دغه هیواد خپلې سیاسي، امنیتي او اقتصادي پریکړې په خپله وکړي. په دې غونډه کې موافقه وشوه چې په راتلونکي کې په دې برخه کې نور بحثونه هم وکړي او د نورو غونډو نیټه او ځای به هم وټاکل شي. په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې کومو چارواکو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د روسیې او چین له استازیو سره وګوري. د تیرې اونۍ په اعلامیه کې راغلی وو چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف، د چین په استازیتوب دینګ شی جون او د اروپایي ټولنې استازی رولاند کوبیا به په غونډه کې برخه واخلي. د روسي تاس اژانس خبر ورکړی چې زمیر کابلوف د واشنگتن په غونډه کې برخه واخیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې زلمی خلیلزاد د اروپایي ټولنې له استازي کوبیا سره هم خبرې کړې دي، خو په دې برخه کې دا نه ده واضح کړې چې دا خبرې دوه په دوه شوي که د چین او روسیې له استازو سره یو ځای. په دې ترڅ کې زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې د روسیې، چین او اروپایي ټولنې له استازو سره یې کتلي او بیا دوی ټول د غرمنۍ ډوډۍ پر مهال سره راغونډ شوي. خلیلزاد وړاندې لیکلي دي چې د افغانستان استقلال ته درناوی کوي، د ټولو افغانانو لپاره سوله غواړي او د داسې افغانستان غوښتونکي دي چې بیا د غیوه هیواد ته هم د ګواښ سرچینه نه وي. له دې سره په یو وخت د روسیې تاس آژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي په وینا خبر ورکوي چې د اپریل په 14 او 15 به د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ دوهمه غونډه وشي. د راپور له مخې زمیر کابلوف دا خبره په واشنگتن کې پرون له امریکایي او چینایي استازو سره تر لیدو کتو وروسته وکړه. کابلوف وویل چې ټولو د ماسکو غونډه ستایلې ده. د ماسکو غونډه د فبروري په لومړیو کې وشوه. په دې غونډه کې د طالبانو د استازو تر څنګ د افغانستان یو شمېر سیاستوالو برخه اخیستې وه، خو د افغان حکومت استازي پکې نه و.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. اوس هم د سنگاپور د نړۍ د نوي هوایی ډګر د جوړېدو په اړه چې بشپړېدو ته نږدې شوې ده لسمت سارونه ورو.
د سنگاپور نوي نړیوال هوایی ډګر بشپړېدو ته نږدې شوې ده. د دې هوایی ډګر چې جوئل چانګي نومیږي یو ځانګړتیا دا ده چې په منځ کې ډېر لوړ فواره یا آبشار شته. دا فواره چې د آبشار په شان ده د ودانۍ په منځ کې د نړۍ تر ټولو لوړ آبشار ده. د دې ابشار اوبه د هوایي ډګر ونو بوټو ته هم اوبه برابروي. د دې ګردي ابشار په شاوخوا کې سرپټې پارک جوړ شوی چې یو ځنګل ته ورته والی لري او په منځ کې د پلیو لارې شته. ابشار او پارک د هوایي ډګر د ودانۍ په داسې ځای کې جوړ شوی چې بیلابیلو ترمینلونو ته لارې لمنځه یا څنګه تیریږي. دا ودانۍ 140,000 متر مربع لوی والی لري او شیشه‌ای چت لا ښکلا ور بخلیده. د ابشار اوبل 200 متر لوړ ځایر لاندې تویشي او د پارک بیلابیلو برخو ته بهیشي. په هر دقیقه کې و ډیر زره 1745 لیتر اوبه تویشي. دا سیستم داسې جوړ شوی چې د باران له اوبو څخه هم پکې کار اخیستل کیږي. ټاکل شوی دی چې د سنگاپور جوئل چانګ هوایي ډګر د سږ کال د اپریل په 18 نیټه پرانستل شي. د دې هوایي ډګر په ترمینلونو کې په یو وخت 1,00,000 تنه ځای شي. په هغه کې ګڼ شمېر رستورانونه، تفریح ځایونه، استراحت ځایونه او یو هوټل په پام کې نیول شوی چې 130 خونی پکې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دولسمې بجې دی. له سالی محمد سالی څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په 2014 کې 21 کسان چمپین سیوی او 2 تنه وژل سیوی دي. ځینې سرچینې وایي چې په وژل سو کې د اقتصاد رئیس هم شامل دی. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال پیل سو. ملګری ملتونه وایي چې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې ګڼ ماشومان له زده کړو څخه بې برخې وو. د ایران هغه څلور سرحدي ساتونکي تهران ته ستانه سول چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې له افراطي وسله والو ژغورلي دي. پاکستاني چارواکو نه دي ویلي چې دغه کسان کله او د کومې ډلې لخوا برمته سوي وو. د سوریه هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چې په سوریه کې وروستۍ سیمه هم چې د داعش په کنټرول کې وه نیولې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د جرمني له صدراعظم سره د ناټو پر تمویل او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا او جرمني حکومتونه وایي چې ډونالډ ټرمپ او انګلا مرکل په دې ټلیفوني مکالمه کې د اوکراین پر موضوع او تجارت هم بحث وکړ.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هلی ومني. زاود نافی حماتی ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې ملګری ملتونه په نړۍ کې د نشو له عمله د مړینو د زیاتوالي خبر ورکوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په فراه ولایت کې د نشه یي موادو د تولید 15 کارخانې ویجړې شوې دي. د هوایي ځواکونو د ځانګړي لوا په خبر پاڼه کې راغلي چې د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د هوایي ځواکونو په همکاري په بکوا ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په نتیجه کې 15 کارخانې تخریب دي. په دې کارخانو کې 300 کیلو ګرامه شیشه، 10 کیلو ګرامه هیروئین، 40 کیلو ګرامه مورفین، 1,415 کیلو ګرامه تریاک، 400 کیلو ګرامه نوشادر او 500 کیلو ګرامه کیمیاوي مواد د پولیسو لاسته ورغلي او حملته سوزول شوې دي. په هرات ولایت کې یو کس د نشه یي موادو د ساتلو او خرڅلاو په تور ونیول شو. د هرات ولایت د امنیت کمانډانی مسؤلین وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د گذری ولسوالۍ د دش سیمې د استوګنې په سیمه کې 25 کیلو ګرامه چرس نیولې دي. د یادونې وړ ده چې پولیسو په روانه اونۍ کې په هرات ښار کې د نشه یي موادو څو خرڅونکي نیولې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نږدې 10 تورن کسان معرفي شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادۍ رادیو ته ویل چې دی مرکز ته د امنیتي ادارو لخوا د نشه یي موادو د قاچاق په تور وویشنیول شوي کسان معرفي او دوسی د سیړلو په حال کې دي. خاغلی موحد وای چې په ورته وخت کې د دې مرکز محکمو پر څه د پاسه 10 نورو تورانو کسانو حکم صادر کړی دی.
په مجموعي ډول د یوې بهرنۍ خزي په ګډون 15 کسان د 25 قضیو په تور نیول شوی او د دې مرکز د ابتدايه او استیناف محکمو له خوا له څلورو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په بند باندې محکوم شوی دی.
دا یادونه ورده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدايه او استیناف محکمو تیر اونۍ د نشه یي موادو یو دیش قاچاق کوونکی له 15 څخه بیا تر 20 کالو پورې په بند باندې محکوم کړی دی. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه یي مواد د قاچاق پر مهال نیول شوې دي. د ننګرهار ولایت لنشي مواد سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړۍ پیښه کې پولیسو په جلال آباد ښار کې د نشي موادو له خرڅونکو څخه 50 کیلوګرامه چرس او هیروئین نیولی دي. دغه ډول په دوهمه پیښه کې 70 کیلوګرامه چرس نیول شوي چې په څلورو موټرو کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وچی له جلال آباد ښار څخه یې د باندې قاچاق کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل، دایکنډي او بغلان ولایتونو کې د نشه یي موادو څه د پاسه لس خرڅونکي نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنیو ته په لیږل شوی خبر پاڼه کې راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل ښار کې د نشه یي موادو نه په دایکنډي ولایت کې درې او بغلان ولایت کې 15 خرڅونکي نیول شوي دي. له نیول شویو کسانو سره چرس، هیروئین او نشه یي ګولۍ هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې د نشو له امله مرګونه ډیر شوي دي.
باخونه ورس پورس په داسې حال کې ډیریږي چې له نشئی موادو سره زموږ مبارزه پڅه شوې ده. د هیروینو، کوکاینو، شیشې او نشئی ګولیو د تولید لا ډیریدو سره د خلکو د مړینې کچه هم لوړه شوې.
د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر فیروز الدین فیروز سره مرکه لرو.
مافیا هم کوشش کوي چې موږ ناکام شو، خو موږ هم تلاش داده چې باید دا پرېنږدو. ولا نه، انشاءالله چې موږ بریالی یو. بریالی په دې یو چې مراکز ته مو د هغوی لاسرسی ډیر محدود، اما بهر له موږ مراکزونو نه د هغوی موافقت ډیر ده. بیا
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هیروئ.
یاره کومندان صاحب، دا لس ورځې کېږي چې دې پوستې ته راغلی یم، هېڅ غوښه مې نه ده خوړلې، بس دغه لوبیا ناخوت یا کچالو دي.
سلام جانه، تا لکه چې په هغه بله پوسته کې هره ورځ غوښه خوړله، چې اوس دې زموږ خوارانو په ډوډۍ سترګې نه ډکېږي که څنګه؟
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په نړۍ کې د نشو له امله د مړینې د ډېروالي خبر ورکوي. د دې ادارې مشر یوری فیدیدوف د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون ته وویل په نړۍ کې د نشي موادو کښت، تولید او غوښتنې سره سم د نشي موادو له امله مرګونه ډیر سوي، خو په دې برخه کې خدمتونه خورا لږ دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ازادي راډیو ته وویل د محتاجینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې کمې سوي او دوی هڅه کوي چې د دې لږ سوو مرستو پر ځای کورنۍ سرچینې پیدا کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون د غړو هیوادونو استازو په ویانا کې دوه شپېتمه غونډه وکړه. د غونډې په پایل کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس یوری فیدیدوف وویل د احتیاط پراخوالي ته په کتو سره د نړیوالې ټولنې مسؤلیت نور هم زیاتوي. نړیواله ټولنه باید د نشه یي موادو د تولید مخنیوي وکړي او پرې نږدې شي نشه یي مواد بازارونو ته ورسیږي.
باخونه ورس پورس په داسې حال کې ډیریږي چې له نشه یي موادو سره زموږ مبارزه پڅه شوې ده. د هیروینو، کوکاینو، شیشې او نشه یي ګولیو د تولید لا ډیریدو سره د خلکو د مړینې کچه هم لوړه شوې او د درملنې په برخه کې خدمات، روغتیایي مرستې او اجتماعي خدمات ډیر کم شوي دي.
په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو، کورنیو چارو او ملي امنیت شورا د استازو یو هیئت هم ګډون درلود چې مشري د بهرنیو چارو وزارت معین ادریس زمان کوله. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتیریش غونډې ته وویل بازارونو ته د نشي موادو لیږلو او غوښتنې ډیروالي نه یوازې دا چې روغتیایي ستونزې را پیدا کړي، بلکې د ملګرو ملتونو سازمان انکشافي پروګرامونه یې هم ټکنی کړي دي.
By learning from one another and sharing experiences
leo bil sakhas dakra aw tajrubo sharikawlo la lari kawlay shu che bazaruno ta da nashayi mawado rasidal aw ghoxtana ra kam kro da gadawal amniyat prakh bashari haquna khwandi aw da insaan roghtiya wasatu razay che pakhpalo gadushmano amal wakro aw da nashayi mawado da makhniwi pa barkha ke la gatawro la ro charo tsakha kar wakhlo
practices that work
katsa ham da nali dirai koknar pa afghanistan ki karal ki gi che نشئی مواد دا مهال درینی میلیون افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول ځانمن کړی دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز له ازادي رادیو سره په خبرو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو مرستو د کموالي خبر ورکړ. ښاغلی فیروز وایي دوی هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې لپاره کورني امکانات او مالی سرچینې پیدا کړي.
منابع مالی محدود است، کمک خارجی روز بروز کم شده میره و
مالی سرچینه محدود دی، بهرنی مرستی ورس پر ورس کمیگی، دولت د دې توان نه لري چې پیواز ځان مبارزه ورسره وکړي. موږ پر تنباکو باندې مالیات دوه برابر لوړ کړه. هدف مو دا دی چې لدی لارې د معتادینو د درملنې لپاره مالی سرچینه پیدا کړو. موږ کولای شو چې لدی لارې په کال کې لدی شو څخه نیولې بیا تر 500 میلیونو ډالرو پورې د روغتیا سکتور ته ځانګړي کړو. په دې ډول به وکولای شو چې د مرستو کمی جبران کړو.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس د غونډې په پای کې لګډونوالو هیوادونو څخه وغوښتل په مالی او تخنیکی برخو کې د لهغو هیوادونو سره مرستې وکړي چې د نشئی موادو د تولید او استعمال لستر ګواښ سره مخ دي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځنګړ خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
محمد ایاس تر نه کوچ په نړۍ کې د نشي موادو لعمله د مرګونو د ډیروالي په اړه راپور اوروه. اوس په افغانستان د عامه روغتیا د وزیر مرکه واورو. په افغانستان کې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشي موادو لعمله زیانمن سوي دي. په دې زیانمن سوو خلکو کې 40% مستقیم متعدین دي چې په سلو کې 10 ماشومان او په سلو کې 8 ښځینه متعدین دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د دومره ډیرو متعدینو د درملنې لپاره د عامه روغتیا وزارت او نه دولتي ټولنې روغتیايي مرکزونه کفایت کوي؟ ولې په ځینو ولایتونو کې دا ډول روغتیايي مرکزونه نشته؟ آیا د معتادینو د درملنې لارې چارې عصري او ګټورې دي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس ترنک د افغانستان د عامه روغتیا له وزیر فیروز الدین فیروز سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په افغانستان کې احتیاط په کومه درجه ناروغي کې ګڼل کیږي؟
معتاد مونږ هم ناروغ وایو، مونږ باید لکه انسان غوندې ورته کومک وکړو او مجرم په سترګو ورته ونه ګورو. او مونږ د منټل هیلت یا د صحت رواني او روحي امراض تلاندې دا پدیده سره مبارزه کوو او تداوی کوو.
په هیواد کې تقریبا څه د پاسه د 3 میلیونه په شاوخوا کې کسان په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول نشئی مواد کاروي. دا چې ول کې شي دغه موجوده مرکزونه د درملنې لپاره کفایت نه کوي، په دې برخه کې تاسو څه پلان لري؟
که مراکز ته افزایش ورکو تر هغه وخت پورې چې لاسرسی مواد مخدر ته اسانی، کرل بیخی عام وی، قاچاقی که ټول صحت بخش ټول بسترونه دوی ته تخصیص ورکو نتیجه نه ورکي. باید د دسترسی سره مبارزه وشي او کش سره مبارزه وشي او قاچاق سره. یعنی صادقانه که مون بستر تعداد نورم ډیر کو که لاسرسی ورته اسانی اصلا نتیجه نه ورکي.
موږ وینو د کابل په ښار کې په مختلفو ځای کې دغه مواد خرچېږي. که څه هم له دې سره مبارزه کول ستاسو د کار یوه برخه نه ده، بلکې خو ستاسو کار ټکنی کولای شي. آیا په دې اړه تاسو له اړوندو ادارو سره همغږي لري ورسره په دې اړه خبرې کړي؟
اول خو افغانستان کې دا کرل کېږي، بل قاچاق دلته سته. حتی مریضان وایي چې ساقي مواد مخدر مونږ ته رسوي، خلک کوای سي چې ژیر په آسان او په ارزان واخلي. دلته د پولیس نقش ډېر اساسي ده، دلته د قانون تنفیذ ضروري ده. داخلي وزارت سره مو خبرې کړي، سید همکاري وجود ده، هغوی تعهد داده چې مونږ د پدیدې سره مبارزه کوو. خو ما تر اوسه هم داسې مؤثر نتیجه لاسته نه ده راغلی که دوی توجه و نکی صورتی که چه دا پا دی سر مبارزه و نشی خصوصا دسترسی سر تداوی نتیجه نور.
تاسو ویل چه تداوی دا احتیاط چه دا باید خپل خواخه بی خو مغ کل کل گورو شی یو غط گروپ جی 200-250 کسان پا زور را طولی فینکش دیوری دا چه ولی کوی تاسو؟
مونگ خصوصا دا کار پا جمعی که کوو، هغه څوک چې کور نه لري د شپې په هوا آزاد پات کیږي، خلک هم ورسره کومک نه کوي، کورم نه لري. موږ دا یو انساني مسؤلیت او اسلامي مسؤلیت ورته ګڼو، او ژمی کې دا کار کوو، په دوبی کې موږ دا کار نه کوو. دوبی کې څه کوو؟ موږ هغوی سره کار کوو، ورته وایو چې داوطلبانه تشویقوې، ترغیبوې چې دوی راسي ځان بستر کي او تعهد وکړي چې تداوي کیږي، دې دپاره چې جلوګیری وکړو د مرګ او همزمان ورته کومک وکړو، دا کار کوو.
متوازن پرمختګ یو اصل ده، خو زموږ د راپورونو له مخې په ځینو ولایتونو کې لکه مثال په ډول په روزګان کې او په نورستان کې، په دغو ولایتونو کې هلته د معتادینو د درملنې لپاره روغتونونه نشته. تاسو دغه ستونزې ته په کومه سترګه ګورئ؟
اول خو داسې نه ده چې هلته معتاد نشته، اما تعداد نسبت نورو ولایتو کې هم په روزګان کې هم په نورستان کې دوی تعداد کم ده. بل خبره دا ده چې نږدې ولایتو کې دوی ته زمینه مساعد شوی چې دوی باید راست تداوی شي، اما مانان دا نه ده چې روزګان یا نورستان د افغانستان ولایت نه ده، خلق حق نه لري. خو اوس هم هغوی ته رسیدگی په گاوندی ولایتو کی کی دو روزگان مریضان معتادین مونږ راوړو قندهار کی تداوی کوو، او د نورستان راوړو کونر او جلال آباد یا لغمان کی تداوی کوو.
ځینې خلک غریب دي، هغه د معتاد وړلو لپاره دومره توان نه لري چې له روزګان څخه په لږګونو کیلومتر لري قندهار ته راوړي. څه فکر کوي چې دغه روزګان خلک غټ مشکل سره مخ نه دي؟
دا خو بدون شک، اما عدالت چې وخت وایو هر څوک چې نیاز یې ډیر ده اغوی ته باید تول. مثلا کابل کې په میلیونو معتاد دلته شته، باید تعداد مراکز همی، او روزګان هم ضرورت ده. د سیده چې منو چې اغوی هم حق ته ورته باید جوړ کړو، اغوی ته مشکل ده. ما دروسه دوه درې مکتوب وزارت مالی ته ورکړي چې کومک وکړي، که وزارت مالی مونږ سره همکاري وکړه خو هغه د جوړو، که امکانات نه وو بیا نو پالیسی داده چې نورو مرکزونه نه یو شی کم کړو، روزګان ته توجه او نورستان ته توجه وکړو.
نړیوال مرستې هم مخ په کمیدلو دي، په خاص ډول د اعتیاد درملنې په برخه کې. تاسو خلکو ته د ښه خدماتو د رسولو په برخه کې له کومو پروګرامونو څخه تاسو استفاده کوئ تر څو بل اخره دغه نیمګړتیا چې د نړیوالو مرستو د نشټوالي په صورت کې رامنځته شوې ده هغه نیمګړتیا پوره شي؟
هر څوک چې ژوند کې دولت مسؤلیت لري چې هغوی ته باید خدمات وړاندې کړي، خو منابع ډیر محدود شوی، خارجي کومکونه هم کم شوی. دومونږ پروګرام دا ده چې په هغه شیانو کې چې منفي تاثیر لري صحت ته باید تکس ورباندې معرفي کړو، لکه تنباکو یا سګرټ. مونږ دغه تکس دوچند کړي، هغه تکس صحت ته راوړو چې خلکو ته کومک شي. دا یو بل فیس مو معرفي کړی، هغه خلک چې توان لري چې پرداخت وکړي دا غوین اخلو، هغه څوک چې پرداخت توان نه لري هغه ته باید ورکو. دا هم یو ښه تجربه ده. دریم کار دا ده چې په تیل یا هغه شی چې په صحت ته مضر لري هغه ته باید تکس، لکه خوږی، شیرینی، پیپسی، دا شیان دوی کې تکس معرفي کوو. دې لارې نه پیسې پیدا کو او صحت ته تخصیص ورکو. بل کار چې کوو هغه دا ده چې شفافیت او مؤثریت خدمات یا د اجرات وزارت کې، دا هم سبب کیږي چې کمک کنندگان تشویق شي او خپل کمک ته ادامه ورکړي. دې لارې نه هم کوای شو چې د خارجي کمکونه ادامه او لړۍ وساتو. دغه پروګرامونه دي چې مونږ کوای شو چې سکتور صحت ته مالی منابع پیدا کو او خدمات ته ادامه ورکړو.
ډیرې متادین له درمنینې وروسته بیرته نشوته مخ کوي. ډاکټران وایي چې د دې اصلي علت یا یو له عواملو څخه نیمګړې درملنه ده. څه فکر کوي په افغانستان کې د غروانه درملنه آیا رښتیا هم نیمګړې ده، او که نیمګړې وینو ولې مونږ نشو کولای شي د نړۍ غوندې یو ښه درملنه د متادین لپاره وړاندې کړو؟
تداوی رژیم چې مونږ استفاده کوو دا یو انټرنیشنل او ستاندرد رژیم ده. نور ایوادو کې هم دغه سي د زمونږ غونډیان هم دا کار کوي، او غربي مملکتو کې هم درې میاشتې هغه دواګانی چې غوي ورکي مونږ هم ورکو. خبره دا ده چې اول د خپل رژیم یعنی هیڅ ځای کې سلفي څه د ماسر نه ده. دوم خبره دا ده چې مریض لته جوړیږي، جامعه ته تقدیمیږي، بیا هغه راضی ورته ساقي یا مافیا یا څوک چې دا خرڅي یعنی لاستسي دا میو بل مشکل ده. څوک چې تداوی کیږي باید ورته برته کار پیدا شي، جامعه کې دوباره مدغم شي، چې دا کار هم افغانستان کې صحیح نه ده. حمایت لږ ده، خلک ورته په مجرم سترګه ګوري، نه د انسان په سترګه او نه مریض په سترګه. او بله خبره دا ده چې د دې معاوضه یا بل دوا ده ورته میتادون وایي، دغه معرفي شوی. هغه څوک چې معتاد ده میتادون ورته ورکوي، او چې ژوندی ده میتادون اخلي. میتادون تاثیرات ډیر ښه ده، مؤثر ده، مریض دوباره فعال کیږي، مریض دوباره اجتماع ته ګډیږي.
تاسو ته میټاډون خبره وکړه، آیا د شي پروګرام تاسو لرې چې بل اخره یا د افغانستان کې تولید شي او یا هم خلکو ته دا عام شي او ځینې په اقتصادي لحاظ کمزوري خلک هم له دې څخه استفاده وکړي؟
تجربه دا ده چې باید میټاډون 100% باید استفاده وشي، او بل ملکو کې میټاډون تداوی مروجه ده، خو د دولت پالیسی میټاډون په ضد ده. مونږ غواړو چې دا پالیسی تغییر ورکړو، باوجود کې مونږ یو سمال پایلوت پروژه شروع کړی میټاډون سره، مونږ چې وینو نتایج ډیر ښه ده. اصلا خود خبره داده چې مخالفت د خلک چی ده، هغه وایي چې دا یو سنتټیک یا تصنعی دوا ده، مواد مخدر ده، دا ولی تاسو معرفي کوي؟ مونږ جواب داده چې مواد مخدر بد شی ده، دا هم بد ده، خو بین بدتر او بد راځي یو انتخاب کو، او دا کوشش کوو چې مونږ افغانستان کې مروج کو.
تاسو سموده مخکې د کورنی چارو وزارت څخه د پرچون پروشانو پر ضد باندې د مرستې غوښتنه کړې وه، دا په داسې حال کې ده چې په ځینو درملتونونو کې هم طبي نشئی درمل خرچیږي او ځینې معتاد کسان له هغه استفاده کوي، په دې برخه کې ستاسو مبارزه څنګه؟
دا نه ردوو چې دمونږ یو درملتون دا کار نه کوي، خود هر چیرته چې شراب خرڅیږي ټابلیټ کام خرڅیږي، هر چیرته چې پودر خرڅیږي ټابلیټ کام ورسره ده، او دومنګ دواخونو کې شراب مواد مخدر خو نه خرڅیږي. نو معنا دا ده چې یوازې دواخانه نه بلکې نور منبع هم دي چې ټابلیټ کا غکې، خود مونږ تلاش دا ده چې دواخونو کې کنټرول لرو، منظم نظارت اوربانی لرو، کڅوک داسې کار وکي سخت مجازات کیږي.
د وقایې په برخه کې، د احتیاط څخه د مخنیوي په برخه کې پروګرامونه څه؟
وقایې داده چې باید خلکو ته د ازرار معرفي شي، د میډیا لارې نه، د مسجد لارې دا کارونه وکړي، خو کفایت نه کوي، باید دا نورم پراخ شي، او بل مبارزه باید جدي شي د لاسرسۍ لپاره، د کرل لپاره او د قاچاق لپاره. سرچینه یې کرل دي، سرچینه یې توزیع ده، سرچینه یې لاسرسۍ ده. دغه چې بند شي نو هیڅ دلته ضرورت نشته چې موږ پیسې خرچ کړو، دلته بستر جوړ کړو.
د شراپورونو موږ لرو چې د درملنې ځینو مرکزونو ته په پټه باندې نشئی مواد رسیږي، آیا په دې اړه تاسو ته کوم راپورونه راغلي دي او که راغلي وینو تاسو په دې برخه کې څه اقدام کړی؟
مافیا په هر نحو کوشش کوي چې خپل کار وکړي، خصوصا د موږ په فنکس کمپ کې یا زربستری شفاخانه کې بعضی واقعات مو هلته پیدا کړي چې د مریض پایواز د پایواز په توګه راغلی، داسې کیسو نشته، خو موږ ورسره برخورد جدي لرو، سارنوالي ته معرفي کړی. که دې پدیدې سره مبارزه ونه کړو نو د موږ تداوی او تلاشونه چې روان ده بیا بې نتیجه کیږي. مافیا هم کوشش کوي چې موږ ناکام شو، خو موږ هم تلاش داده چې باید دا پرې نه دو.
تر اوسه پورې کوم طرف بریالی ده؟ که مافیا
ولنا انشاءالله چې مونږ بریالی یو، بریالی په دې یو چې مراکز ته مو د هغوی لاسرسی ډیر محدود ده، اما بهر له مونږ مراکزونو نه د هغوی موافقت ډیر ده. بیا
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي، او اوس د ډرامې ور دي. د ډرامې صدا څه ده؟ چې د پولیسو یو قومندان د شپې په تیارې کې لخپلې پوسټې څخه لري په یو دشت کې کمینې سي. یو شپه ورسته یو رونا ویني چې د دوی خواته راځي. دا چې پولیسو چاته کمینې ولې په دې سپېره دشت او نیمه شپه کې رڼا د څه شي ده او ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامې کې واورو.
یاره قومندان صاحب، دلا سورزی کیږي چې دې پوستې ته راغلم، هیڅ غوښه مې نه ده خوړلې، بس دغه لوبیا نه خوت یا کچالو دي.
سلام جانه، تا لکه چې پاغه بله پوسته کې هر ورځ غوښه خوړله، چې اوس دې زموږ خوارانو په ډوډۍ سترګې نه ډکېږي که څنګه؟
که هر ورځ مو نه خوړله، هفته کې یو یا دوه ځله مو خو غوښه خوړله، او هغه هم ښه ډېره.
د پولیسو ډوډۍ هر ځای یو ډول وي، نه پوهېږم چې تاسو ته غوښه له اسمانه راتله او که مو په غرونو کې د پسونو ښکار کوو.
چې په واره د پسونو ښکار پیدا کیږي، ولې سړی بې ضرورته غرونو ته پسې ولاړ شي؟
ته خو موږ ته هم دا د ښکار چل را وښیه، غوښو ته نو د چا زړه نه کیږي زورهوره، په غوښو پسې زموږ هم سترګې ووتلې.
قومندان صاحب، ما او تا خو یوازې په پولیسو کې نه دي سره پېژندلي، د ماشومتوبه سره پېژنو او ښه خواګانډي والان هم یو. له تا به یې څه پټوم، موږ په هغه بله پوسته کې چې وو هر هفته یو یا دوه پسونه مال حلالول.
نو پیسې مو له کومه خوا پیدا کولې؟
بس نو په تاسې به خدای د پسه غوښه نه وي خوړلې. د چا پوسته چې د نشئی موادو د قاچاق د لارې څنګ ته و هغه به هم لوبیا خوړل.
زه خدای وکال کېږي چې دلته راغلم، تر اوسه خو مې نشئی مواد نه دي لیدلي چې څوک دې له دې ځایه څخه تیر کړي.
ته نه یې پسې ګرځېدلی که نه، نو همدغه لاره چې د دې پوستې مخې ته تیره شوې ده زموږ د پخواني پوستې مخې ته هم تیره شوې ده، خو لکه چې ته یې په چل نه پوهېږې. او قمندان صاحب،
بس دغسې وبوله، هغه سندره ده چې وایي مینه د ښکلو څنګه کېږي ما ته چل نه راځي، بس ما ته هم د قاچاقو نیولو چل نه راځي.
ما بیا داسې فکر کوی چې ته له قاچاقبرو پیسې نه اخلې، ځکه داسې خوارې ما ته داسې صادق ښکارېدې.
نه بابا، صداقت له کومه شو؟ هر سړی خپل جیب ډکوي جیب.
چې داسې ده نو بیا ما ته اجازه راکړه، هم به مو نسونه ماړه شي او هم به مو جیبونه تاوده شي، وروسته به یې تا ته هم چل در زده کړم.
والکه ته ټوکې کوې او که رښتیا وایې؟
رښتیا درته وایم قومندان صاحب، ته مازې ما ته اجازه وکړه، بیا ما او کار سره پرېږده.
عجیبه ده، زه د پولیسو قومندان یم، تر اوسه مې د نشئی موادو کوم موټر نه دی نیولی، او ته وایې چې داسې مزې مو کولې.
قومندان صاحب، دلته هم ښکار شته خو بس لږ خواري غواړي.
سلام جانه، خبره ډېره مو اوږده وه، سپینه خبره وکړه.
خبره دا ده چې هر ځای د پولیسو پوستې وي نو د قاچاقبرو موټر هلته نه تیریږي، په شاوخوا دښتو او شیلو کې تیریږي، او هغه هم د شپې له خوا تیریږي. او قومندان صاحب،
ښه نو څه ته ګورې؟ راځه چې کمین ورته ونیسو.
بس سمه ده، نن شپه کمین ورته نیسو، خو اوس وختي ده، وروسته زه خپله درته وایم چې اوس یې وخت دی.
بس سمه ده.
قومندان صاحب، هغه د موټر سکل راغی.
خامخا یې نشئی مواد را بار کړي دي، کنه نو په دې نیمه شپه په دې سپیره دښته کې څه کوي؟ دا خو لار هم نه ده.
قومندان صاحب، موټر سکل والا رانژې شو، اوس به یې نو راوګرځو.
سمه ده،
ودرېږه چې ونه خورېږې.
پام چې ونه خورېږې، کنه ولاړم دی.
دا ولاړم صاحب، ولاړم.
دا په بوجۍ کې دې څه شی را بار کړي دي؟
قومندان صاحب، دا غنم دي، غنم.
ته موټر سکل ودروا او دېخوا ودرېږه.
ته ودرېږه، زه وګورم. خا خا، دا غنم دی؟ پر مونږ دې بیا خلانو ګمان کړی دی، تاریاک دې رابر کړی دی، بیا وایي چې غنم دی.
قومندان صاحب خیر دی، تاریاک تاسې واخلئ خو ما پرېږدئ.
چپ شه، خبرې مه کوه، د تاریاکو قاچاق کوې، بیا وایي چې ما پرېږدئ. څوک چې د نشئی موادو قاچاق کوي ځای زندان دی، زندان.
تاریاک خو دې ولاړه چې ولاړه، ته به هم زندان ته ځې.
خیر دی قومندان صاحب، ما پرېږدئ، وړو وړو بچیان مې دي، په کور کې د روزي پیدا کولو بل څوک نه لرم.
نه هیڅکله دې نه خوشې کوو، ته په حرام روزي ژوند کوې، باید خامخا سزا ووینې، خو د زندان اندازه دې په ما پورې اړه لري.
زندانی کېږي خامخا، خو دا چې ته واړه واړه بچی لرې نو یو مرسته در سره کولی شو.
څه ډول مرسته قومندان صاحب؟
د نشئی موادو د قاچاقو سزا د نشئی موادو په اندازې پورې اړه لري، که یو کیلو در سره وي نو یو کال زندانی کېږي، او که تر یو کیلو ډیر وي بیا نو تر لس پنځلس کالو پورې زندانی کېږي.
نو زه څنګه وکم؟ زما تاریخ 50 کیلو دی.
غم مه کوه، موږ چاره درخیو.
اوس د موږ له یو کیلو تاریاکو سره خبرې اعلانو ته ورښکاره کوو، او بیا د دې نشئی موادو خاصې سارنوالۍ ته سپارو. خو ګوره، که د خبرې اعلانو یا سارنوال ته وویل چې زما سره 50 کیلو تاریاک را سره وو، بیا به نو کلونه کلونه په زندان کې.
بس سمه ده، ورته وایم چې همدا یو کیلو تاریاک را سره وو.
ګوره، که دې ویلي وو چې 50 کیلو تاریاک را سره وو او نور پولیسو پټ کړل، بیا به دې خیر نه وي، موږ ځان خلاصولی شو، خو ته به ټول عمر په زندان کې پاتې.
نه ولې به وایم، لیونۍ خو نه یم، تاریاک دې ستاسې بلا واخلي، خو مقصد چې زه له زندان څخه ژر را خوشې شم.
غم مه کوه.
سلام جانه.
بلې قومندان صاحب.
موټر راوله، او دا سړی له موټر سایکل سره یو ځای موټر ته پورته کړه چې پوستې ته بوزو.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
بیا لکما را پیدا شدا بہار چی پہر لوری مل پلو گلزار بیا لکما را پیدا شدا بہار چی پہر لوری مل پلو گلزار پرلی گلنا ڈیر پہر ہر رنگتا دس پرلی گلنا ڈیر پہر ہر رنگتا ولسر لالا دلا پکی اوسار ولسر لالا دلا پکی اوسار بیا لکمارا پیدا شدا بہار پہر لوری مل پل گلزار